السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن یک شنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر یو لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي خوشاله دی چې دا اونۍ یې د جرمونو نړیوالې محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی. د بینټ د تېرې شپې د ټویټ له مخې دغې محکمې د جنسیتي ځورونې د جرمونو په باب خپله نوې پالیسي پیل کړې ده. ښاغلي بینټ زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ناپایه تیاره حالات ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي. د جرمونو نړیواله محکمې وتیری سرنوال کریم خان تیره چهارشنبه د جنسیتی زورونې د جرمونو په باب د پالیسۍ د بدلون خبر ورکړی و. په غور ولایت کې د دوو ښځو په ګډون و کسان د یو پلنکوچ ډوله موټر د وختو په پیښه کې ټپیان شول. د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیښه پرون مازدیګر په شهرک ولسوالۍ کې شوې او دوه ټپیان د هرات ولایت روغتون ته لېږدول شوي دي. هغې د پیښې علت د سړک خرابوالی یاد کړ. د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تن ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي دغه بم د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلی دی. قاسم شاه د بلوچانو بلتون غوښتونکو ډلې ته په اشارې ویلي چې دغه بم د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی. د جرمني یو بشري کارکونکی چې د افریقا په صحرا کې څه باندې 4.5 کاله مخکې برمته شوی و خوش شوی دی. د هیلپ په نوم موسسې عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی د شپېته کلن کارکونکی یورګ لانګ خپل کورنۍ ته ستنېږي. او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ. زلینسکی له کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنیو مراسمو ته ویلي
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي، خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي.
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند د چیل ورجینیا ایالت خبرونه کوي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقونو د تامین غوښتنه وکړه. د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو، له بیانونو راووځئ، عملي اقدام وکړئ.
په پېښور کې هم یو شمېر فعالانو د بشري حقونو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې.
پښتنې میرمنې چې دي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
او د اوکراین، بلاروس او روسیې مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنۍ جایزې وګټلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو د سر موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. د دسمبر د 10مې په مناسبت چې د بشري حقونو نړیواله ورځ وه او پرون ولمانځل شوه، نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي، موږ نن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلي او د طالبانو د یو اړخیزې او ځپونکې واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي. په اعلامیه کې راغلي، طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړی، بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام، د بشري حقونو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړی چې له اسلام سره اړخ نه لګوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي، د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 4 کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورځ ده. بینټ دا ورځ د بشري حقونو د بیا محاسبې او پخلاینې لپاره یوه شیبه بللې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافیری کرن ډیکر په یو لړ ټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو او نړیوالې ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي، د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادۍ او عدالت د تامین لپاره د نړیوالې ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. له کندهاري مشرانو شاید حقې هدف د طالبانو عمومي مشر ملا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان وي چې د طالبانو تر نورو مشرانو سخت دریځي ګڼل کیږي. د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت فوزیه کوفي هم په یوې ویډیوي پیغام کې له نړیوالو افغان میرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو او تر څنګ یې متحد پاتې شو. له بیانونو راووزئ، عملي اقدام وکړئ، ځکه هغې چې وایي په کوم ځای کې بې عدالتي، په هر ځای کې بې عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سږ کال د دسمبر 10 داسې وخت لمانځل کیږي چې د طالبانو په امر تېره اونۍ په فرا کې یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا تعزیري سزاګانې عملي کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان جنو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بل لور ته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیری بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو له کندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقونو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقونو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سی ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي اوس مجاوینو او بله د حقانی نتورک ده. تاسو ته که یاد وي د کابل د سقوط نه مخکې پورې همیشه به په رسنۍ کې سي کله به هم حقانی نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو، هغې به د هغې کریډیټ ځان ته اخیستو او د اغدو تشکیلات او د اغدو مشرۍ او هر شی جلا ولا له نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دغه حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای سي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه وسول او سخت دریزی کې سي اضافه وسول په افغانستان کې د طالبانو طرف نه، دا به یو ریاکشن وي هم دغه تاسې د سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټوماس دویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وې. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس دویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې چې امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کیدل، دا په افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سی ثامس وست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې هغه ته زه په دې نظر ورته ګورم سی دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان و، او فکر نه کوم سی د انجنونو په مکتبونو په خلاصېدل یا نه خلاصېدل باندې به اثر ولري. په دې سی امریکا نور هم ډیر وسایل لري سی طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 30 میلیون ډالر دي چې په هر هفته امریکا لیږي افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې ته دارنګ ورکي چې دا پیسې سي راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو سي دې آیا اوډیټ کیږي، دینه ریپورت پرته اخلي امریکایان چې دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړې، په څه شی مصرف کړې، نو وګورو سي هغه داسې کوم کیسه نسته. دا ته پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورزي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغه سي مهمې کتنې وسولې. څه فکر کوي چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو سي امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سي طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نه په امارات کې سي هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبدالله بهیر و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلای شئ. را سره پات شئ نن درته د اتو بجو په خبرونه کې درسی ساعت پرګرام هم لرو. هیله ده چې را سره یې واورئ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز One of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مېرمنو او نجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه نجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوې چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړ ځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم همدا سنو والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که یا خبرې کولی چې والله که یا نفکېدلس بس په کب ورځ بیا ژړل غریب یې ولې
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره دی پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت بس پنې غوښتنه کوي څو په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوي بس پنې ډیره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 19 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
3000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سږکال د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادیو مرکز روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاسنا په نوم په بلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زندانی بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی وو دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بلاروس د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو د ډلې د بنسټګر الیس بیلیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیلیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیلیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو له بشري حقوقو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسي ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادیو د مرکز مشره ده وویل
د روسیې پوځ د څو لسیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنګي جنایتونو سبب شوي او هیڅکله مجازات شوي نه دي، حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خاطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولی شي چې ترسره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغو چې د پوتین مخه ونیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکی یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایی محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولی شي.
یوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده ځکه هغه څه چې مسکو یې خپل چټکه بریا غړي د سختې جګړې بڼه خپل کړي او اوکراینیان چې د لویدیز ملاتړ ورسره دی د خپل خاورې دفاع شدیده کړي ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګې په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت څاروان ته بغوښ
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. دا ډاکټره چې اوس په ایټالیا کې اوسي هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي په کابل پوهنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکه لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو له کبله خپل دوه اولادونو ته د زده کړو ښه امکانات برابر کړي وو. خو د دوی هوسا ژوند د 2021 د اگست په 15مه هغه مهال ګډوډ شو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری له دې بیری چې د 1990 لسیزې په شان به بیا شزی له کار او تعلیم منشي د 2021 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس آغلی حیدری د زرګونو نورو افغان ښځو په شان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړې ده. دا خاوند یې اوس ایټالیایي ژبه وایي. دا په افغانستان کې د ښځو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپلو ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ له لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. آغلی حیدری وایي کله چې زوی په ایټالیا کې پوهنتون ته د شاملېدو لپاره ازموینه ورکړه او بریالی شو ډېره پرې خوشاله شوه، ځکه چې ایټالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپلو اولادونو زده کړه وکوي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته ایټالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډېر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو سټار ورځپاڼه د کاناډای ورځپاڼې د خپلې خبریالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. دې کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ورپه یاد کړه. تورنټو سټار ورځپاڼې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمېر طالب مشرانو د راغونډېدو په اړه د جزئیاتو له خپرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. ورځپاڼې لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په ځواب کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شوی چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو سټار ورځپاڼه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له وو د مخام تر وو بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10مې یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیا غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې صالح محمد صالح دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړې او په سر کې تری پوښتلې چې د راټولېدو عمده هدف یې څه.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو او میرمنو لپاره خويندو لپاره په چاچی د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغه لپاره आवाज اوچت کړم. کوم ګورو د تیر یو نیم کال کې کلنه چې د طالبانو حکومت راغلې دی، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا आवाज نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغونډ شو او د هغه په حق کې د هغه باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي دا مونږ خپل आवाज نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار د چې د جنکو تعلیم د دروازې چې پاغي بندې شوې دي چې د دې لپاره دوی خپل حصې وکړي او مونږ هغه سره یو خپل یو ملاتړ موږ ته وخایي چې مونږ تاسو سره یو او پښتني مېرمنې چې دي هغه کله هم د نوړي نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو شوزو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. څه فکر کوي چې طالبان ولې غواړي دا کار وکړي یا دې کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولی دی، د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا پس مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغی کې چرته جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلی شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي. په دې کې مختلف عوامل کېدای شي. یو خو د دوی خپل کومه ایجنډا چې ده، د کومې ایجنډې په داسې قسمه عوامل چې دي، دوی د خپل پاور دپاره استعمالی چې په نوره نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې هغه هم دباو کړي، او د دې په ذریعه باندې دوی خپل نور ډیمانډ چې دي هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټ هم دي کېدای شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې ښځې چې دي هغه ډېری شاته پاتې کړی شوي دي. هغې کې څه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کله هم چې داسې قسمه حکومت راځي، د ټولو نه اول بندیزونه هغې په ښځو باندې لګي، ځکه چې ښځه د مخکې نه دلته کمزورې ده. د هغې سپریس کول د باول چې دي دا ډېر اسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل ګینز د پاره چې د دې په ذریعه باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډېره اغیزناک او ګټوره تاسو ته ښکاري؟
په طالبانو فشار راوستلو ټولنه غوره لاره دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. هغوی خاموشه دي. دا د ټولو نه غټه زموږ بدبختي ده چې نړۍ په دې باندې خاموشه ده. په کار ده چې هغه راشي. اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو دی. په کار ده چې دوی ورسره خبره وکړي. هغه که حکومت مني او که نه مني، خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثره کیږي، په دې کې د جنکو تعلیم متاثره شوی دی. نو په کار ده چې هغوی رامخ کې شي او په دې باندې څه دوی سره خبره وکړی شي. بل دوی کومګه وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیسټ وکړه، کم مظاهری هغه وکړي، هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړی شو. خو زمونږ خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شته مرسته نشته. په کار ده چې یو خو هغه خپل هم راپاسي، خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي. بیا داسې ملکونه لکه ګاونډي ملکونه چې دي، د دوی سفارت خانی چې دي، دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي، نو په هغه باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی، لکه نن مونږ څنګه راووتلو، مونږ دا کولی شو چې مونږ په خپلو حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو، مونږ هغې ته هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او هغې ته مو وایو چې تاسو هم راپاسئ. دغه شان ته په نوره نړۍ کې د نورو ملکونو خلک هم داسې اواز پورته کړي، نو کېدای شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعاله وګمه فیروز و اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راو دی منانی زبید زابل ولایت شمزه دوله سوالی د چلګې د کلی وشدل کوي. سانس د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. ورور بعد له سلام څخه مخکې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شوی چې بعد موږ د شمزه تنبه نسته د ټلیفون. نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لنډ وخت کې به جوړ شي، تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې هغه سلام تمبره ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا اتنه په جوړه کې د مرکز د ولسوالۍ کې همیشه خلک په تکلیف دي، نه تل په اړه دغه سره هیڅ شولیت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړئ. تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به زه نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکلات درشه پوری د صحه د خامه ده. ما د حکومت څخه دا هیله ده او دا ارزو ده چې د پاره باندې څه نظر واچي. ډېر خامه ده، لارې بېخي سره خرابې دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسته وي، د دغه غم ولې نه خوړه کېږي؟ لارې خرابې دي. یو مریض موټر ته واچي تر ولایته پورې چې رسوي، هغه په موټر کې سوار کړي.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سرې کلا ته ما جنګ درته ولیدي. موږ په سرې کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېره منطقه وچه ده. نو خپله خونه کښ لرم، ځمکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک را ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.